په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. پودکاست او د غرض د ازادي میلمه خو پیل دې سات په خبرونو کوو. سپینه مڼې وایي چې ولسمشر جو بایدن پرون یک شنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د سپینه مڼې لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې بایدن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول شوي د ستنولو لپاره په خپلې ژمنې ټینګار وکړ. رویترز خبری آژانس د یو شمېر سرچینو له قوله ویلي چې د بایډن ادارې لږ تر لږه د تیر کال د جولای له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو پر هغه وړاندیز خبرې پیل کړي چې له مخې باید درې واړه امریکایان رایان کوربت، جورج گلزمن او محمود حبیبي د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د محمد رحیم الافغاني د خوشې کېدو په بدل کې خوشې شي. په خبر پانه کې په دې اړه چې دغو امریکایانو د خوشې کېدو په اړه خبرو کې څومره پرمختګ شوی څه نه دي ویل شوی، خو زیاته شوی چې ولسمشر بایډن او د هغه ټیم د هغو امریکایانو د خوشې کولو لپاره چې په بهر کې یرغمل شوي یا په غیر عادلانه ډول تعقیف شوي شپه ورځ ډیری وختونه د مهمو متحدینو په ملګرتیا کار کړی تر څو دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي او نوموړی به د خپلې پاتې دورې په اوږدو کې هم دې کار ته دوام ورکړي. د بایډن د ولسمشرۍ دوره اووه ورځې وروسته د جنوري په شلمه پای ته رسیږي. په عین حال کې د محمود حبیبي ورور احمد حبیبي چې له بایډن سره په دې ټلیفوني خبرو کې ګډون کړی وویل چې ولسمشر بایډن په ډېر واضح ډول موږ ته وویل چې که طالبان زما ورور نه خوشي کوي نو هغه به رحیم تبادله نه کړي. هغه زیاته کړې چې کورنۍ له بایډن څخه ډېره مننه کوي چې د ورور لپاره ولاړ دی. د طالبانو حکومت نه ده تایید کړی چې محمود حبیبي ورسره بندي دی، خو د دوی مرستیال ویان حمدالله فطره تیره اونۍ له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو پخلی وکړ. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د بندي امریکایي رایان کوربت کورنۍ وایي هڅه کوي له منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري او د خپل بندي رایان کوربت د خلاصون لپاره مرسته ترې وغواړي. د کوربت میرمنې انا کوربت فلوریدا ته تللې او په دې هیله چې له ترامپ سره وکتلی شي. میرمن انا کوربت پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له خپل خاوند سره یې سهار پر ټلیفون خبرې کړې او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې د خلاصون لپاره یې پوره هڅې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بلاروس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لوکاشویچ کابل ته په سفر کې دی. د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د دواړو خیزو اړیکو او اقتصادي او سیاسي همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړ. د اعلامیې له مخې لوکاشویچ د بلاروس د حکومت پر مثبتې ارادې ټینګار کړی چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې همکاري وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو د پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. طالبان په پراخه کچه له روسیا او متحدینو سره راشه درشه لري. د لبنان د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې اسرائیل پرون یک شنبه د لبنان په ختیځ او جنوبي سیمو کې په هوایي بریدونو کې یو شمېر ځایونه په نښه کړل. د اسرائیل پوځ وویل دوی له سوریې سره د پولې په اوږدو کې د قاچاقي لارو په ګډون د حزب الله اهداف په نښه کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د هوایي بریدونو د اسرائیل او د ایران ملاتړې حزب الله ډلې ترمنځ نازک اوربند چې د نومبر په 8 منافس شوی نور هم تر فشار لاندې راوستی. د لبنان دولتي خبري اژانس ویلي چې اسرائیلي الوتکو د بالبک په ختیځ کې د جنتات سندې او همدارنګ په جنوب کې د نباتیات سیمې په نښه کړي. خدای نه دی ویلي چې آیا دغو بمباریو تلفات هم پېښ کړي او که نه. د اسرائیل پوځ ویلي چې یو شمېر هغه هدفونه یې په نښه کړي چې د اوربند څارونکو ته یې د ګواښ په توګه وړاندې کړي وو. پوځ په یو بیان کې وویل چې په نښه شوو هدفونو کې د راکټ لانچر یو ځای، یو پوځي ځای او د سوریا او لبنان د پولې په اوږدو کې هغه لارې شاملې دي چې حزب الله ته د وسلو د قاچاق لپاره ترې کار اخیستل کیږي. دغه بریدونه داسې مهال شوي چې نږدې دوه اونۍ وروسته د جنوري 26 د شوي لنډ مهاله اوربند عملي کېدو وروستۍ نېټه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي حاضر دی چې د شمالي کوریا نیول شوي سرتیري پیونګ یانګ ته وسپاري که د شمالي کوریا واکمن کیم جونګ اون د روسي له خوا د نیول شو اوکرایني سرتیرو تبادله تنظیم کړي. زيلنسکي پرون یک شنبه په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې وویل چې د شمالي کوریا هر هغه سرتیری چې نه یې غوښتي چې بیرته خپل استبدادي هیواد ته ستون شي د ځینو نورو لارو وړاندیز هم کړی. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د اوکراین د ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې جنوبي کوریا وویل چې کیف د شمالي کوریا دوه سرتیري نیولي او په دې توګه د زيلنسکي د تیرې ورځې څرګندونه تایید کړې چې دغو بندیانو د نیولو په اړه یې کړې وې. پیونګ یانګ او موسکو تر اوسه د دغو راپورونو په اړه تبصرې نه دي کړې.
دخزو دیدلوری
د هلی پروگرام دی برخی تموز فریدستیال هر کلی کوم نن را سره په هلی پروگرام کې هغه انجلې ملمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال خوانځي هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړی، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که وم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلي چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې دي همدغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ تم یېرېدلی چې ولا طالبان رانه شي؟ څه مونږ ته ونه وایي استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي، خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانسي. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلي چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو
مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا منا اکسونه دی فرم لپاره واخیستل منګه چې لاړو لا ما ممبر سره تو دانه مکان میرا سره وی زاول کې ډیر زیاته بیجوره ته ما ویل کدی مکتب کې دسی څوک دی چې ما ته څو وای یا را ته څه شي را باندې څه څه ته ولې داس نه یادې زه ډیر زیاته غریدم خپل یو ما په ماغه مکتب کې استاد وا بیا لاغې نه بعد مخور ممبر سره و څو مرزي پسند کې با خور ممبر سره کې نست تر څو کاکا لور مې ما چې ما زونه دا هغه ممبر سره نه استول چې داونه ډارې چې په پافي دا ډو هغه ته ما خو بیا هم زه ډارې ته ما لاغې نه بعد تر باوم ټوم سنف یو ما چې مونږ بل څه مقبل مکتب ته مې نه راغلو لاغې نه بعد چې مونږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زه کاکا لور مې رانه لاړه هغه د کوم کور له بزره سمونه بيفي زیات لري په موږ مکتب هم بيفي زیات لري ول خپل کور نه نسوم کولای چې ایواز لاړ سم بیا مې خو ورور مې زه مکتب پورې ولدم او بیرته کور ته راوړم
دی وخت کې څو کله نه وي
زه د پنځو کلو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې هم فکر کوم وکړ او دوه کلو
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوم دغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کاو یا کوم نام د مضمون لپاره را کاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې را کاو په پښتو کې را کاو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و تا ویل چې زه بې جرته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرته شي ورسره
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي یعنې زمونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرته بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم هڅولي مونږ همچنن زمونږ صنفیان یم چې وې صنفیان نه وي زمونږ خویندو غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغسې وي مونږ زیاتره ټولې صنفیان یم صمیمي وي راسره
څه مشرو کې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم د ټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس د نه وي زده استاد درته ویل چې جګه شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی سې ما درس نه وي ویلی استاذ را ته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
په تېره راته ووایه کور کې د درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم شیخون لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نو ټول ور به راسره درس ویلې نو همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلې خویندو مې هم راسره ویلې ورونه مې هم راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا اول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څومره نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم درسره شته
او را سره شته
چه پکې ډیر خسته دي چې ته همیشه ګوري لولي او ځان سره ساتي؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کلي کلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم. په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کلي کلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموماً ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کړل، ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ راته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرات وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو، مور مې چې استاذې په هغه مکتب کښې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا هملته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې وکړ یا مدرسې ته هم لاړم، همدا دعا به مې وکړه، خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت دی بیا اووم صنف نه بعد نشو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویلې وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کښې یعنې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کښې یو څه زه ډارېدم، خو بیا مې هم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کښې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنې زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاذې مونږ ته یوه خاطره مې هم دا ده چې استاذې مونږ ته درس را کوو، نو په هماغه وخت کښې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کښې دې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کښې چای اخېستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وای خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یې وخورو، ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته وه، ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه وي، نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مې مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به یې نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې، یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار وو. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تللو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کښې د ځان لپاره څه خوبونه کتل، چې ته به څه کار کوي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یا استاد سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه ګورم زیاتره نطاقانې نو ما هغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هم هغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا هم مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړي، څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او اوسه تکلوني.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ له هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې دي وړکنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمیو کې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سوریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې، او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایمازون له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ، اعصاب یې چیتي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم، بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې هم همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې درسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتمان، ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته موځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوي، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتما مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي رواني وضعیت د څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرلې، ما خپلې خویندو غونډېپلارې لرلې، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شراب یاد چې زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي، نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه، که هر کله اوسه کېدی شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد موږ دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوي، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ، ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې.
دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دا مور خبری او رو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رس تیرو، یو او رس نده هر او رس منگ ده څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کښې تېروو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتې یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبریږي.
لاندې واتساپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوئ.
00 دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل ورونه تر کلو کلو بخیجی زما لشیر د شهیدو د کلونو فریادونه کوچ شبا د پښتو وی زبیا ما هبن کړی پښتانه زما.
د دې سره بنن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خبرونه ته ښه راغلی، خوشاله یم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زم خوشاله یم چې تاسو د خبرونه میلمانه یم.
آسیا جانې، د خبرونه په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ؟ مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې یادېږي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللی وو، میشت شوی وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې، یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولې دي نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو، دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي. او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم بابل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی تور هلته د پخوا سه میشت ون. هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه مو اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې م وتله. ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده، خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼه دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او په اصطلاح پلار خیل مو دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل، او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پوره کېږي چې جرمني ته راغلی یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخت دی په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي، او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلې، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلې. د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کښې راته مهیا نه وو. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا 10-12 کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کښې کار کوم. که رښتیا ووایم، زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اولته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کښې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کښې کېږي، ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو، په هر بد شرایطو کښې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمنده واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې ځای یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه په ازادانه ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کم نظری نسته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړه پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړه؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبیعي خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوبه شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره. هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي، استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله، کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلی، کندهار مې لیدلی، یا په کابل کښې مې ژوند کړی او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کښې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه و کوزدې نم، خو دا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي. بیا کوزدې سي، ودونه سي، او بیا مثلا غاش کوچا ده، او نه پوهېږم سنتي ده، او دا ده، او هغه ده. نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادي په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کښې خو سندرو هېڅ امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې داسې بېخي شروع کړې، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریکې سندرې دي، ټولې فولکلوریکې دي، دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمني ته راغلم، جرمني کښې مې ډېرې ناوخته شروع کړلې، یعنې ما په 2018 کښې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا 6.5 کاله کېږي چې موسیقي ته مې یاده چا او چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسیا جانې، څنګه ستا په خپلو خبرو کښې مو وویلې له پخوانه دې له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات و، نو د دې دپاره چې تاسو راسې یو سندرې ووایئ، چا په دې برخه کښې ډېره مرسته درسره وکړه؟ چا ډېر وهڅولې دې ته چې ته واقعا شروع وکړې په کار باندې؟
بس که وچه کلکه او پاکه او صاف خبره وکړم، دغه ته ډېرو دوستانو تشویق کړم چې زه باید سندرې شروع کړم، خو یو چا چې واقعا هم یې تشویق کړم او هم یې راته وویل چې زه مرسته درسره کوم، زه درسره درېږم، هغه مې ملګری سویلا جان ازغري وه. تر ننه پورې یعنې هغه زما سره اوږه په اوږه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دې برابره کړي یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي، پار دلیل چې خو سویلا جانه تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړۍ سندرې په هکله مو که اورېدونکو ته ووایئ، کومه سندره وه، څنګه مو پرې کار پیل کړه، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کښې وو چې په سندرې مو کار پیل کړه؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړله، ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړله، هغه هم سویلا جانې د استدیو کس یې راته معرفي کړي. هغه تصادفا زما په ښار کښې ده او ما ته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی. واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی د د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول د سره ما سب کړی دی د په استودیو کې نو اوله سندره مې په استلاله دغه په 2013 کې یو نظم وو ما ډیر کمپوزونه جوړ کړی و یا ډیر سندری رات پرتی وې خو بیا په دې کې مو غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره مو هم سویل خو مشوره راکړل ما خپل انتخاب لودي درې دانی مو بیا د ټول کې د ټول کړي و به ما د درې سره چې زم زم ما موزیک پروډوسر ویل چې دغه آشنا سندره به وې هغه واقعا ډیره سخته و ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندرې بولي تکراری هم بولي کاپي هم بولي او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي
اسیا جان د لومړی سندرې پاک لکراته وای کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولید ل واورې دل نو احساس مو څه و زکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او ک د یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایل یې ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وای
تابم چې ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو ځکه چې ما خپل یو څه کړی وای خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شیر او په پښتنو کې زه لومړی شد وم چې هغه هم د وی شد یا د وی شد نه شیر راوخه سندرې کې بیا ما خپل هغه کمپوز کړی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سره کمپوزي او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه په اصلاح یو دسي چې چانی ویلې زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته شی آباد دي دا هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتل هغه مې په دې سندرې کې کار کړ
اسیا جانې د شیر او کمپوز پاک لراته وایي کمپوزونه کې معیار څه ټاکلې ده او همدارنګه شیرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای موږ دومره ډیر شاعران لرو او فوق العاده شی شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجهولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د درد اخلاص خوان تری اخست یا تر اوسه پوره زی مطالعه کوم ما خوان دم تری اخم په دې خاطر چې د شوتو په شاعری کې ز دې نوی نوی توی نه مغش سم هغه یا هغه موضوعګانی یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دی ما نه دل وستی یا یعنی بخیو جلادی به خسره یعنی یعنی د ما احساسی فقط څه ماتری اخست دي نو بیا می واقعا شیر ته کتلی دي هغه د شیر نویات ته می کتلی چې غمجن شیر دی د خوشی شیر دی مثلا د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلی سره یا مثلا د یو موسم سره د یا د یو حالات سره د سیاسي حالات سره هتا نو پاغه دلیل می بیاغه شیر را خستی دی ده موضوع پا حساب کمپوز کریم دی او مخکمی میاده کلا چیزی پا استلا شعوری زده شد شیرون خپل سندورو تا انتخاب او ما
آسیا جانې که په دې برخه کې داره ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي ویډیویي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویډیویي مې په اصله که په استودیو کې مې تقریبا نه دانې کلاس دانې مې په استودیو کې ثبت کړي دي او دوی دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي تقریبا تولید په حساب کوم په داش په کالو کې مې دول سندري ویلې دي طبعا کمپوزونه به خبر ته پراته دي خو په سلا سبتول کار پر کول او ټول شان ورته ماده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندري به کفایت کوي تر دې اضافه که سړی وایي کیفم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی د دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یوه خاطره یې هنرمند دپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي
بالکل بالکل زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری دا خو که تاسو پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتان ورسره کوي یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي دا یو جلا ثبت دی بیا مثلا قوالي سندری لرو غزل سندری لرو پاپ لرو پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي یعنی د موسیقي د نوې آلو سره نو کریشیا ورته وایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یا لیدونکي هم لدی نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي داسې کومنټونه نه چې ماته ډېر صفات کړي دغه شعر یې یاد کړي موضوع یې یاد کړي او ماته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي صحیح ده یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي دا وکړي هغه وکړي هله مسافره سماله لالۍ مې ولاړې دا دی هغسې خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي په دغه دو ریتمو کې دي په دادراو په مغولي کې مثلا په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي یو شی ترې جوړ کړي هغه اصلا شعر هم نه دی تصنیف دی خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي هغه ټول اثرونه دي
د وروستۍ سندرې په اکله مو کلک معلومات راکوي شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده هغه هم د لوستو کسانو سره د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسۍ دعوی کوي یا خلګه په ټولنه کې دغه پیژندل شوې دي مګم چې ګوره دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه شته چې دوامه یا دریمه شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتیر سي په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده او په دې موضوع باندې هیڅ هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پر جوړه کنه او شعر پر وایي نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې اوسې هغه په خواله رسنیو کې هلته خو هر څه آزاد دي بیا وایي نه غږ مو ورته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله که ده نو بیا په خپل کور کې دی وساتې موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل په دغه صورت په دغه شرایطو کې چې دی کوي دا مطلق شرط دی او کې مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راواخو هیڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه باره کې یو څه وایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویل خپل شاعري دا سندره ما خواستر وکړه، یغې نه د خبره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډیره پروین ملال ډیره مترا لیکواله ده، ډیره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دای چې مثلا دغه ډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی، دریم کړی دی، پار دلی چې کړی دی خو کړی دی، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله، یعنی دا موضوع دغه څه کړی ده او دا ډیر غلط موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي، مثلا نالوستي سره کوي، زه دغه څه ګیله نه کوم، هغه دغه هدف دی، دغه ژوند دی، دغه څه روزل شوی دی، اما که یو لوستي فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مدرنې کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته روا کړی دی، پر زماني زه انتقاد کوم او دا زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکو کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پی وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړي او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات ده، تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ؟
بله زه به جوړ کم، خو کچیر زه یوازې اعتراضي سندره وایم هغه بیا خوان نه کی، زه خپلم دغه سړي خوان نه اخم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشاله یم، نو چې خوشاله یم باید خپل خوشحالي اخم په هنر کې او څه ون غاړم، یا مثلا اوریدونکو ته یا اصلاح مینوال ته ورکم، نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغه باندې څوک نه غږیږي، که داسې یو څه یې لرمه دغه شیرونه لرمه یا راته پراتی دی مثلا د کمپوزو سره دا کوم، خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې می مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشي، هیلی ور بخشي، او راتلونکي ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي، دغه یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډیرو خوټکو ته د اشاره وکړه ک د خپل ادبی او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطري را سره غوړي شریک کړي، او ک د فرهنګي برخه نه ادبی او فرهنګي برخه نه غوړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالب خاطره چې تاسو جالب وي اوریدونکو ته جالب وي، نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړي.
کوم پیاتې په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روز تاول سندره ما اول چه زما ذات پنام
دخ پل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چا بحالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوال وم شړیدم نړیدم ټوپک دبل اورا دورور زړه می د مور پنرش پخپلو وینو کی پخپل عالم بيدم نړیدم زما د ذات دورا کبولو نارهم شویدا یو شی باقی لمبا ہم
زنګلي کې مې ویلې چې د شعر د زمزمې نیازی و مهرتاج و مریم صافی دی، یعنی د درو شاعران شعرونه مې سره ګډ کړل. بیا موږ ځنګل کې دغه د مني سارولو نو پاڼې تازه رارژېدلې وې، نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې ده منی دی ودا دی. نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویلې چې وخت بیخي دغه یخ په ځنګلي کې لارې دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان یې. بیا یوې خوا ته بلې خوا ته طبعا چې وړې وړې ونې مې دي دغه ونو په مابینځ کې ورننوځې چې دلته دې سندره ووایه. هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي، کندریان غوماشې ورته وایي، نه پوهېږم د نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي، خو خیر هغه پشه یې ډېره همه نوم ده. نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلمه دغسې کړلم، اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې. نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسبې ګرویالی ځکه آرایش مې ټوله خرابېدې.
ډیر زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو.
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم او ته د ځخوالم سره وکړه. کتم ستونی می درد دی خو زه دا بنان کوم زه پر نور باندې خاندم. ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستونی درد کوي کې نه کوي باید هغه یو چا ورته چې زمزمه وکړي باید وی کې ونه څه کولای هغه هنرمند نه دی.
کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شندو ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جانتی سندرو مخترنا دنور لغار دنی مخترنا دنور لغار دنی زبدی ٹولو باندی چوکڑما زبدی ٹولو تتابیر چنگشم ددغ ٹولو دبلوخ حسن بچوک وستائی زما د هستی زما د شایست به ها بچو کوټا کی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بی گاد بلچا په پلنګ خطلې مما تن را ګوري ځکه هغه و هم بد کړی دی ځکه هغه دوهم باد کړی دی د ټولو باندې څه وکړم زه
بدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن بڅوک وستای زما د هستی زما د شایست بها بڅوک وټاکی زما خاوند زما میړ